ورلڈ ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ لڑائی میں دونوں اطراف کے نہتے شہریوں کو کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے جانیں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دا شو حماس اسرائیل تنازع کے نتیجے میں اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے اور اسرائیلی فوج زمینی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا اسرائیل کی طرف سے ایک غلطی ہوگی بائیڈن نے سی بی ایس کو اتوار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حماس اور اس کے شدت پسند عناصر غزہ کے تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے جو بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ایک ضروری اقدام ہے دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصری صدر عبد الفتح السسی سے بات چیت کے بعد پیر کو اسرائیل واپس پہنچ گئے ہیں بلنکن جنہوں نے خطے کے کئی دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کیا نے کہا ہے کہ امریکہ مصر اسرائیل اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امدادی سامان غزہ میں داخل ہو اور ضرورت مندوں تک پہنچ سکے اس کے لیے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان ایک بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھول دیا جائے گا لیکن اس کے لیے وقت ابھی واضح نہیں ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہی ہیں 2008 سے لے کر اب تک مگر گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی لڑائی سے پہلے کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ان لڑائیوں میں تقریباً 6400 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 300 اسرائیلی ہلاک ہوئے اسرائیل کی طرف سے چند بڑے آپریشنز جو حالیہ لڑائی سے پہلے کیے گئے ہیں وہ ہے 2008 میں 22 دن چلنے والا آپریشن کاسلی 2012 کا پلر آف ڈیفنس 8 دن جاری رہا جبکہ 2014 میں آپریشن پروٹیکٹیو ایج کیا گیا اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری اس جنگ کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا کے پاس جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ہریندر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ مصر اور غزہ کے درمیان سرحد سے امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے مصر اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہے لیکن غزہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں وہاں کیا حالات ہیں
جی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے وہاں پر جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں رفا کراسنگ میں رفا کراسنگ کے پاس ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنوبی علاقے میں وہاں آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں شمالی علاقے کو خالی کرنے کا اسرائیل نے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا اس کے بعد اور وہاں پہ حالات جو ہیں کافی بگڑے ہوئے ہیں حالانکہ کچھ وہاں پہ پانی کا سپلائی ہوا ہے کچھ جو ہے خوراک بھی وہاں لوگوں کو کہیں سے ملا ہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خوراک کہاں سے آیا ہے لیکن وہاں حالات ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید رفا کراسنگ جو ہے وہ آج کھل جائے جس طرح کی یہ سفارتی جو کوششیں چل رہی ہیں اس کے تحت اور خاص کر کے جو باہر سے جو وہاں پہ فارینرز جو اکٹھا ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے
اور ہریندر کیا اپڈیٹس ہیں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں اسرائیلی فوجیں کب تک بتایا جا رہا ہے کب تک اسرائیلی فوجیں یہ حملہ شروع کر سکتی ہیں کیونکہ وہاں جو گیدرنگ ہے وہ تو فرائیڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ واضح نہیں تھا کہ کب شروع ہوگا لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اوور دی ویکینڈ یہ حملہ ہوگا لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے
دیکھیے ابھی بھی وہاں بمباری تو جاری ہے فضائی حملے لگاتار ہو رہے ہیں وہاں پر لیکن جس زمینی کارروائی کی اور آپ اشارہ کر رہے تھے اور جس کی بات کافی دنوں سے جو چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس کے جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارنرز جو وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے نکل نہیں پائے ہیں شاید کئی سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ کارروائی شروع نہیں ہو پائی ہے ویسے آج اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہے شام کو 8 بجے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسی زمینی کارروائی کو طے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اور یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں خاص کر کے اگر یہ رفا کراسنگ کھلتا ہے اور وہاں سے جن لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششیں چل رہی ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں उसके बाद शायद ये कार्रवाई शुरू होगी।
हरिंदर, अब तक जो कार्रवाई जारी है इसराइल की तरफ से गजा पर, उसमें बहुत ही टचिंग इमेजेस आए हैं गजा में, जो बम गिराए गए हैं उसके, और एक ऐसे ट्रेलर पर भी हमला किया गया जिसमें गजा के रिहायशी बैठकर उस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसे इसराइल ने खाली करने को कहा है, और बहुत ही हॉरिफिक इमेजेस थे। तो इसराइल का क्या कहना है इस बारे में कि वो ये यकीनी बना रहा है कि आम शहरियों पर मिजाइल हमले ना हो?
देखिए, इसराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसकी पूरी कोशिश है कि जो वहां आम शहरी हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लेकिन यह इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। दरअसल वहां जिस तरह से इसराइल ने पानी, बिजली और खुराक तीनों के ही सप्लाईज पर रोक लगा दिया, उसके बाद वहाँ पे इंसानी सतह पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पर अस्पतालों में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी हैं, वहाँ पर इलाज के लिए पड़े हुए हैं, और डॉक्टरों का ये कहना है कि उनका इलाज कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है क्योंकि बिजली भी नहीं है। वहाँ पर जो दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ठप पड़ गई हैं, वो बंद हैं, और वहाँ जो है दवाइयाँ बिल्कुल लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। तो न दवाइयाँ, न पानी, न खुराक, और ऐसे हालात में जो है वहाँ पर लोग जो हैं बिल्कुल मायूस से होते जा रहे हैं, उन्हें कोई उम्मीद से नहीं दिख रही है। जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल कह रहा है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये वहां पे वो इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है।
बिल्कुल। अगर आप ये भी बता सकें कि जो 199 अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हमास की कैद में हैं, जिनमें 13 अमरीकी शहरी भी ऐसे हैं जिनके बारे में ये शक है कि वो भी उन यरगमालियों में शामिल हैं, उनको बचाने के लिए इसराइल की हुकूमत ने कोई बात की है कि उसकी क्या हिकमत अमली है?
देखिए, इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा है कि अभी वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है हमास के साथ, और हमास के साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि उनका जो इस पूरे ऑपरेशन का जो मकसद है वो है हमास को ख़त्म करना। तो हमास से बातचीत कर रहे हैं, हमास से मुज़ाकरात की तो कोई जो है कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो इसके लिए बिल्कुल किसी भी हालत में तैयार नहीं है। जहाँ तक ये जो लोग कैप्टिव्स हैं उनको निकालने की बात है, तो कई तरह की सिफारती कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर मीडिया में उसको लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन अहलकारों के तरफ से कोई इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है। हाँ, यहाँ पर इजरायली फौज के एक तर्जुमान ने मुझे थोड़ी देर पहले ये कंफर्म किया कि 199 जो हैं अफराद वो वहाँ पर कैप्टिव बनाए गए हैं।
बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा, आप हमें यरूशलम से ज्वाइन करके अब तक की अपडेट्स दे रहे थे, थैंक यू। हमास की जानिब से दुनिया भर में यकजहती के मुजाहरे मुनक़द कराने की अपील से दुनिया भर की यहूदी आबादियों में अपनी हिफाजत के हवाले से कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर एक ऐसी यूनिवर्सिटी कैंपस पर मौजूद थी जहां ये टेंशन नुमायां थी।
उन्हें खौफ है कि हम अपने हाथों से खुद को आजाद कर लेंगे।
हमास के दूसरे ममालिक में बसे फलस्तीनियों के लिए इस अपील से कि वो उनकी लड़ाई के लिए यकजहती का मुजाहरा करें, दुनिया भर में यहूदी आबादियों में सरासींगी फैल गई है। कुछ यहूदी एक्टिविस्ट ने सियाटल में फलस्तीनियों के हक के मुजाहमत की हिमायत में होने वाली एक रैली पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इस इवेंट के मालूमाती पोस्टर पर एक पैराशूट ग्लाइडर की तस्वीर है। पैराशूट ग्लाइडर उन तरीकों में से एक था जिनके जरिए हमास के जंगजू गजा से इसराइल में घुसे थे।
मैं लोगों की तकलीफ को सुन सकता हूं वाकई में, लेकिन यहां बहुत से लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए आए हैं और वहां लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं।
कुछ यहूदी एक्टिविस्ट ने रैली के शुरका को चैलेंज करने की कोशिश की। एक मकामी ऑर्थोडॉक्स यहूदी इबादतगाह या सिनागॉग के सदर एरी हॉफमैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्होंने फैसला किया कि वो बाहर निकलकर ये जायजा लें कि अमरीकी यहूदियों की सूरत हाल कैसी है।
मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या हो रहा है और अपने इन रिश्तेदारों के बारे में सोचता हूँ जो नाजी जर्मनी से जिंदा ना बच पाए थे। वो कौन सा वक्त था जब उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वहाँ से निकल जाना चाहिए, और मैं एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में देख रहा हूं जहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों के रंग पहने हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को मारा और लोगों को उनके घरों में जिंदा जला दिया।
रैली में शरीक कुछ तलबा ने अपने चेहरे मास्क से ढांपे हुए थे, दूसरों ने अपने नाम जाहिर ना करने को कहा।
हम फलस्तीनी मुजाहमत की तहरीक की हिमायत करते हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं और उनके लिए अपनी हिमायत दिखाने के लिए आए हैं। ये हमारा उन्हें आज़ाद कराने में मदद देने के लिए किरदार है।
रैली के मुंतजमीन में से एक बिसाम बरगूती ने बताया कि वो हमास के हमले को किस नज़र से देखती हैं।
पिछले हफ्ते ये पहली बार हुआ कि गजा के शहरियों ने अपनी बाकी की फलस्तीनी जमीनों को देखा। वो उस कैदखाने को तोड़कर निकले जो इसराइली अफवाज की जानिब से गुज़श्ता 16 सालों की फिजाई, आबी और जमीनी नाकाबंदी से उन पर मुसल्लत किया गया है।
उन्होंने मजीद कहा कि ये रैली हमास से मुतालिक नहीं बल्कि सालों से जारी जबर के खिलाफ फलस्तीनियों की लड़ाई से मुतालिक है।
मैं यहाँ किसी ज़ायनिस्ट या इसराइलियों की यकीन दहानी के लिए नहीं आई जो कि फलस्तीनियों को मिटा दिए जाने और फलस्तीनी इलाकों में आबादकारों की कॉलोनाइजेशन पर यकीन रखते हैं।
आरी हॉफमैन के मुताबिक वो मुकर्ररीन के बयानात को संजीदगी से लेते हैं।
हमारे सिनागॉग ने और मुल्क के अक्सर दूसरे सिनागॉग्स ने अपनी सिक्योरिटी को दो गुना बढ़ा दिया है। सिर्फ यहाँ वाशिंगटन ही में नहीं और हर कोई जानता है कि ये मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ हम ऐसे लोग देख रहे हैं जो दहशतगर्दों से मुत्तफिक हैं और खुल्लम खुल्ला उनके रंग पहने हुए हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक टाउन हॉल में यूनिवर्सिटी की सदर ने जुमेरात के रोज हमास के हमले के मुतासरीन के लिए एक मिनट की खामोशी इख्तियार की।
हम गुज़श्ता 75 साल की फलस्तीन की सूरत हाल पर मुबाहसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिविलियंस पर हमास के ये हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत थे। अगर आपने टीवी पर देखा हो तो इन हमलों की नौइयत आपके खून को जमा देने वाली है और किसी को भी इन पर खुशी नहीं मनानी चाहिए।
यूनिवर्सिटी की सदर ने जोर दिया कि यूनिवर्सिटी तनाजे में होने वाले हालिया इजाफे से सदमे का शिकार तमाम तलबा की मदद पर फोकस कर रही है। सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस में नुमाया यहूदी ग्रुप्स के लीडर से मुलाकात की।
आप बच्चों को स्कूल्स में और अपने दूसरे मामलाते जिंदगी में टारगेट किए जाने और हमास के मुजालिम को मामूली कहकर नजरअंदाज किए जाने और इसराइल को इल्जाम देने से उन बच्चों के जज्बात मजरूह होने के हवाले से परेशान हैं। ये गैर इंसानी है।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हुकूमत रियासती और मकामी अथॉरिटीज के साथ मिलकर मुमकिन खतरात की शनाख्त और खात्मे पर काम कर रही है। नताशा मस्कोवाया की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हमास के इसराइल पर हमले और इसके जवाब में इसराइल की हमास के खिलाफ जंग में दोनों तरफ के आम लोग मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। एक तरफ इसराइल में हमास की तरफ से अगवा किए जाने वालों के लिए उनके दोस्त और ख़ानदान तकलीफ में हैं, तो दूसरी तरफ गजा पर हमले से होने वाली शहरी हलाकतों और कम्युनिकेशन के निज़ाम की अदम दस्तयाबी से फ़लस्तीनी वहाँ मौजूद अपने प्यारों की खैरियत के बारे में फ़िक्रमंद हैं।
इलाके की शदीद नाकाबंदी और इसराइली हमलों को देखते हुए सिर्फ 140 मुरब्बा मील के गजा की पट्टी के इस इलाके का इंसानी बुहरान मजीद गहरा होने का शदीद खदशा है। अक्सर अस्पतालों में इलाज और जाने बचाने का जरूरी सामान खत्म हो चुका है।
काफी तकलीफ है और हमें मारा जा रहा है। हम बमों की आवाजों से जागते हैं। हम नहीं जानते कि कहां जाएं, कौन सी जगह महफूज है।
इन हालात में गुज़श्ता हफ्ते हमास के इसराइल पर हमले के दौरान अगवा करके गजा ले जाए जाने वाले 150 अफराद का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी है। उनके खानदान अपने प्यारों के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए बेचैन हैं।
हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आया वो जिंदा है, क्या वो सेहतमंद है, क्या उन्हें अद्वियात मिल रही है। कम अज कम थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
एक जानिब इसराइली हमास के हमले में हलाक होने वाले अफराद को अलविदा कहने का तकलीफ दे काम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गजा में बाज मकामात पर मलबे तले से जख्मियों और लाशों को निकालने वाले भी नहीं बचे।
जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने लोगों को देखा, जमीन पर लाशें थी। हम नहीं जानते थे कि क्या करना है। मलबे तले लाशें पड़ी हैं। हम नहीं जानते कि कहाँ जाना है। हमारा मुतालबा है कि अरब ममालिक एक्शन लें और दुनिया हमारी सुने।
आलमी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस का कहना है कि फ्यूल की कमी की वजह से गजा के अस्पतालों में जनरेटर भी जल्द बंद हो जाएंगे, जबकि अक्वामे मुतहदा के इदारा बराए खुराक ने खबरदार किया है कि गजा में खुराक और पानी की कमी तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
کچھ ایسے ہی حالات ان فلسطینی طلبہ کے لیے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں حصول تعلیم کے لیے آتے ہیں اور اپنے پیاروں کی سیفٹی کے لیے پریشان ہیں. ایسے ہی ایک طالب علم ہیں عاہد یاغی جو لاہور کی سپیریئر یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں. لاہور میں اسرائیلی جوابی حملوں کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شریک عاہد یاغی کہتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے پیارے غزہ میں زندہ بھی ہیں یا نہیں.
غزہ اس وقت حملوں کی زد میں ہے اور بہت سے لوگ بغیر کسی وجہ کے مارے گئے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو بموں سے بچا رہے ہیں. اچانک سے اسرائیل کے علاوہ اور ممالک بھی غزہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. میں نے اپنی فیملی سے آخری بار کل بات کی تھی اور میرے والد کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ ہی ایسے صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, بس اپنی تعلیم پر توجہ دو. اور اب غزہ میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے, وہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر والے زندہ ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ وہ زندہ ہوں گے, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مارے جائیں. میرے کزنز انکل اور آنٹیاں غزہ میں اپنے گھروں سے باہر ہیں کیونکہ ان کے بیشتر گھر پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں اور میرے بہت سے کزنز پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پر حملے کیوں ہو رہے ہیں, ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کیوں ہے. دنیا کہاں ہے, ہم لوگ مر رہے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں, سب خاموش ہیں.
نووا شپیرا ایک اسرائیلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کا خاندان تل ایب میں ہے اور موجودہ لڑائی سے خوف زدہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ حماس ایک نظریے کی بنیاد پر اسرائیل پر حملے کرتی ہے اور اب اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کو صرف طاقت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے دوسرے راستوں کو بھی آزمانا چاہیے.
یہ انٹرویو کرنے سے پہلے میں اپنی بہن کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور وہ خوف زدہ ہو کر رو رہی تھی. میری ایک بھانجی ہے جو 3 سال کی ہے, میرا ایک بھتیجا ہے جس کی عمر 6 سال ہے. وہ سخت خوف زدہ ہے, وہ تل ابیب میں رہتے ہیں. وہ رو رہے ہیں اور میری بہن سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر جنگ میں لوگ مرتے ہیں, مرنے کا مطلب کیا ہے. اور میری بہن بچوں کو سلا رہی ہے انہیں معمول پر رکھنے کے لیے جبکہ وہ بامشکل سب سنبھال سکتی ہے. امن ایسا لفظ نہیں جو طویل عرصے سے اسرائیلی یا فلسطینی روزمرہ کا حصہ رہا ہو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ امن ہی آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے. فی الوقت مجھے 2 امکانات نظر آتے ہیں. پہلا امکان نسل کشی کا ہوگا. فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں. ہم یا تو ہر اس شخص سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو ظالمانہ ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, یا کسی معاہدے پر دستخط کریں. کوئی معاہدہ ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوا, مزید تشدد ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا. ایک معاہدہ اور انصاف ہی آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے, اگر ہم اپنی آنکھیں کھولنے اور کان کھولنے کی صحیح کوشش نہیں کرتے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آگے دیکھنے کی کوشش کریں, تو یہ کبھی حل نہیں ہوگا. یہ دوبارہ ہوگا. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی, لیکن میں تھک چکی ہوں, میں بہت تھکی ہوئی ہوں. یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے. میں ایک انتہائی پولرائزڈ گفتگو دیکھ رہی ہوں, میں نفرت دیکھ رہی ہوں, میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں کچل دیا اور ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ زبان اور یہ حل پہلے بھی آزما چکے ہیں, لیکن پھر تشدد کا ایک اور دور آیا, پھر ایک اور دور آیا, اور ہم یہ تقریباً ہر سال یا ہر دوسرے سال کرتے رہے ہیں. یہ کام نہیں آتا. حماس اور اس کا نظریہ ایک نظریہ ہے, اور کسی نظریے کو طاقت سے کچلا نہیں جا سکتا. یہاں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور آگے بڑھنے کا واحد رستہ لوگوں کی آنکھوں میں امید پیدا کرنا ہے. ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کے پاس کھونے کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے, تو ہم سب ہار جاتے ہیں. یہ ہمارے تمام مسائل ہیں. دو ہی راستے ہیں, موت یا معاہدہ, اور میں جانتی ہوں کہ میں کس کا انتخاب کرنے جا رہی ہوں.
حماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے 299 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک 2750 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اب تک 30 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ 13 امریکی شہری ابھی بھی لاپتہ ہیں. ایسے میں جب ایک ایسی جنگ جو شروع ہوئی جس کے طول کھینچنے کا خدشہ ہے, وہ طریقے ڈھونڈنے پر بھی بات ہو رہی ہے جن سے مزید امن لانے میں مدد مل سکے گی. اس وقت کوئی بین المذاہب کوشش اس میں مددگار ہو سکتی ہے. ہماری ساتھی سبا شاہ خان نے ڈینور شہر سے ایک یہودی مذہبی رہنما یعنی ریبائے ڈیوڈ یدید اور واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا بین المذاہب مکالمہ اس سلسلے میں کوئی مدد دے سکتا ہے.
جمعرات کی شام اسرائیلی فوج کی طرف سے بتایا گیا کہ حماس کے ہفتے کے روز اسرائیل پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے بڑھ چکی ہے. یہ تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ 2800 افراد زخمی ہیں. دوسری جانب اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر جوابی حملوں میں یہ سٹوری فائل کیے جانے کے وقت تک 1537 افراد ہلاک ہو چکے تھے. ایسے میں جب دونوں طرف زخم ابھی انتہائی تازہ ہیں، ان طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں جن سے امن لا کر انسانی جانوں کی مزید ضیاع کو روکا جا سکے. ڈیوڈ یدید امریکہ میں یہودی نوجوانوں کی ایک تنظیم بیس سے منسلک یہودی مذہبی رہنما یا ربائے ہیں.
Overtly, they weren't any peace efforts going on, but
اگرچہ بظاہر امن کی کوئی بڑی کوششیں نہیں ہو رہی تھیں، لیکن گراس روٹ لیول پر عام لوگوں کی سطح پر ایسی کوششیں جاری رہی ہیں. آپ کے خیال میں اس سلسلے میں جو کام ہو رہا تھا اس کا کیا بنے گا؟
میں جانتا ہوں کہ جب اسرائیل میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اکثر سیاسی طور پر اور بقائے باہمی کے لیے نچلی سطح پر کام کرنے والی ان موومنٹس میں دائیں بازو کی جانب تبدیلی ہوتی ہے، جن کی میں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کی ہے. ایسے میں یہ کام کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ حساسیت اور غم موجود ہوتا ہے کہ امن کے موضوع کو چھونا ہی مشکل لگتا ہے. جب آپ غم میں ہوں تو یہ ایک قدرتی رد عمل ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہے. مجھے ڈر ہے کہ اسرائیلی حکومت کی لیڈرشپ اس معاملے کو گراس روٹ لیول پر اگلے مرحلے تک لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگی.
بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع اور جنگ کی دھند امن کی کوششوں کو سست تو کر سکتی ہے، لیکن مکمل طور سے روک نہیں سکتی. واشنگٹن ڈی سی کے مسجد محمد کے امام طالب شریف کی رائے بھی ریبائی ڈیوڈ کی رائے سے مختلف نہیں.
یہ تعطل کا شکار ہوگا. لوگ جنگ کے نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے دونوں کے لیے ہی ہار ہے. ہم پہلے ہی دونوں معاشروں میں بڑے نقصانات دیکھ رہے ہیں. میں اسے انتہا پسندوں کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہوں. یہ دونوں طرف کے انتہا پسندوں کی جنگ ہے جو دونوں طرف کے اعتدال پسندوں کے خلاف ہے. ہم ماضی اور حال پر مرکوز نہیں رہ سکتے، ہمیں مستقبل پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی.
دونوں ہی عالم اس جنگ کو اپنے مذاہب کی تعلیمات کے خلاف بھی قرار دیتے ہیں. امام طالب حماس کے اسرائیل پر حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں.
یہ مومن کے رویے سے باہر ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کچھ علماء ہیں جنہوں نے انہیں ایسا کرنے کا فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خواتین، بچے، بوڑھے، غیر جنگجو، اب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، اور ہمیں اسے وہ کہنا چاہیے جو یہ ہے، اور لیڈروں کو اسے وہی کہنا چاہیے جو یہ ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ غزہ ایک عرصے سے اسرائیل اور مصر کی ناکہ بندی میں ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ غزہ میں لوگ محاصرے میں ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ دہشت گردی کبھی بھی آپشن نہیں ہوتی، اور اس کا متبادل ہمیشہ موجود رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حماس کو ایک جائز حکومت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. میں حماس کو امن کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوراک اور پانی کی ضرورت ہے، اور یہ بحران کو مزید بڑھاوا دے گا.
ریبائی ڈیو یدید کو غزہ اور اسرائیل کے رہنماؤں سے امن کی امید نہیں.
اور پھر ہمیں امن کے پیغامات، امن کے مواقع پیش کرنا ہوں گے. ہمیں لوگوں کو پر امید رکھنا ہے جنگ کے دوران بھی. آپ جانتے ہیں، ہمیں انہیں یہ امید دینی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا.
لیکن وہ کہتے ہیں پہلی کوشش مذہبی برادریوں کی آپس میں اکٹھے ہونے کی ہونی چاہیے، کیونکہ گراس روٹس لیول پر عام آدمی ان سے زیادہ شاید ہی کسی اور گروپ کی بات سنتا ہو. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دې خبری ټولګه کې د غزې د نیولو په اړه د امریکا دریز ولسمشر جو بایدن وایي چې د غزې تړانګي د قبضه کولو لپاره د اسرایلو هر ډول حادثه غټه اشتباه وي. د خوړو نړیواله ورځ ملګری ملتونه وایي چې 15 میلیون افغانان خوړو ته اړتیا لري. د هرات زلزلو د خلکو اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې دي. او د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ستره بریا په یوې کمساري لوبو کې افغانستان د انګلستان لوبډلې ته تاریخي ماتې ورکړې. او د لوبو په جدول کې د امتیازونو له اړخه افغان لوبغاړي یو ګام مخکې شوي دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن د شنبه د اکتوبر د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه احمد شکیبیم. د خبرونه کې زما همکاران هریاو سید ازور رحمان پر غزې د اسرایلو د ځمکنیو عملیاتو په اړه د ولسمشر بایدن د مرکې جزئیات شریکوي او د موتی الله عابد سره د کرکټ لوبغاړو پر بریا غږیږي. د خبرونه میلمه مو د نړیوالو چارو شنونکی عبید الله برهانی دی چې د اسرایلو او حماس پر شخړو سره بحث کوو. له دوړ څخه بلکې له درې وړ څخه په مننې لمړی ځو سپینې ماڼۍ ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دی چې د اسرایل لخوا د غزې نیول به یو لوی تیروتنه وي. ولسمشر بایدن دا خبره له سی بی اس شبکې سره په داسې حال کې کړې چې اسرایلی پوځیان په غزه کې د حماس پر ضد د پراخو ځمکنیو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. په ورته وخت کې د اسوسییټډ خبری اژانس اسرایلو ته د ولسمشر بایدن د یو احتمالي سفر خبر ورکړی دی. د دوړو موضوعګانو نور جزئیات به له خپل همکار سید عزیز الرحمن واورو چې د همدا اوس له سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې راسره ده. عزیز الرحمن صاحب، موضوع به له سفر څخه پیل کړو. آیا سپینې ماڼۍ دا منلی چې ولسمشر بایدن اسرایلو ته سفر کوي؟
سپینه مانای تر دې دمه څنګه دی ویلې په دې اړه، لیکن د سپینه مانای و چارواکي اسوسییټډ پریس ساجانس ته ویلې دي چې دغه سفر تر غور لاندې دی، خو سفر نهایي شوی نه دی. کچیرې دغه احتمالي سفر تر سره شي او جو بایدن اسرائیل ته لاړ شي، نو دا به په موجوده حالاتو کې له اسرائیل څخه د واشنگتن تر ټولو، یعنی د ملاتړ تر ټولو لوی غټه نخه به وي. خو په ورته وخت کې لکه څنګه چې تاسو هم وویل، اسرائیل پر غزه باندې د پراخ ځمکني عملیات لپاره چمتووالی نیولی دی. نو کچیر دا سفر په دې وضعیت کې ترسره شي، کېدای شي چې د ایران له لوري او یا د هیوادي د عربي هیوادونو له لوري دغه سفر ته د یو پراونکي ګام په توګه وکتل شي. البته جمهور رئیس بایدن نن دلته په متحده ایالاتونو کې د کالورادو ایالت ته یو داخلي سفر درلود، لیکن ساعت مخکې سپینې ماڼۍ خبر ورکړ چې دغه سفر د نن لپاره کنسل شوی دی او ځنډول شوی دی. او ویلي دي چې د دې پر ځای دلته په سپینه ماڼۍ کې جمهور رئیس بایدن یو شمیر امنیتي مجلسونه یا جلسې بلري چې کېدای شي په دغو جلسو کې پر دې سفر باندې هم خبري وشي. خو تر ډیره بریده به د اسرائیل حماس ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده په دغو مجلسونو کې به پرې بحث کیږي.
اما تاسو پوهیږئ چې ولسمشر بایدن دلته په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې تیرو څو ورځو کې په سفرونو بوخت دی، بیرته اسرائیل ته ګرځېدلی دی. چا سره یې کتلی دي او څه پیغام سره راغلی بیرته اسرائیل ته؟
انټونی بلینکن نن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره او د اسرائیل ولسمشر سره کتلی دي. او دا په دغه کتنو کې یو ځل بیا دا ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د اسرائیل ترڅنګ ولاړ دی. خو ترڅنګ یې انټونی بلینکن په تیرو څو ورځو کې شپږو عربي هیوادونو ته هم تللی وو او د دغه عربي هیوادونو پیام یې له ځانه سره اسرائیل ته راوړی دی. او پیام یې تر ډیر هغه پورې مربوط دی کوم بشري وضعیت چې په غزه کې روان دی. او دوی هڅه کوي متحده ایالاتونه، نړیوال سازمانونه او د سیمې شاوخوا هیوادونه پر دې باندې هڅه کوي تر څو اسرائیل ته دا قناعت ورکړي چې اجازه ورکړي دغه بشري مرستې غزې ته راورسیږي، ځکه چې خلک په غزه کې په ډیر بد حالت کې دي. او د دې ترڅنګ انټونی بلینکن پر دې باندې هم هڅه کوي چې کوم امریکایان چې د حماس له لوري نیول شوې دي د خوشی کېدو په اړه باندې کار وکړي. او نن اسرائیل ویلي دي چې شاوخوا یو سل نه نوي کسان د حماس له لوري نیول شوې دي او دغه کسان ټول په غزه کې دي. د دغه سفرونو ترڅنګ البته یا انټونی بلینکن په داسې حال کې اسرائیل ته رسیدلی دی چې په غزه باندې د اسرائیل او بریدونه نن هم دوام درلود او د وروستیو معلوماتو پر اساس څه باندې 4000 کسان وژل شوي دي چې په دې کې 2500 کسان فلسطینیان دي او شاوخوا 1400 کسان اسرائیلیان دي.
د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه تر مرګونی حمله وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي دوی به د حماس ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي. اسرائیلي ځواکونو د ملکی فلسطینیانو غوښتي چې د اسرائیل د هوایي حملو پیلېدلو مخکې باید د غزې له شمالي څنډو ووزي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د وایان سره ای بی سی په دې اړه مرکه کړې.
موږ وینو چې خلک په وتلو دي. په عین ډول موږ غواړو خیریه ټولنې د خلکو د تخلیف پروسه کې مرسته وکړي او داسې ونکړي چې د حماس سره ملګري شي او خلک پاتې کېدو ته وهڅوي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی د غزې تړانګي قبضې کولو لپاره د اسرائیل هر ډول هڅه به غټه اشتباهي. جمهور رئیس بایدن د یکشنبې په ورځ د میزان په درويشتمه د سی بی اس ټلویزیونی شبکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل لخوا د غزې تړانګي د نیولو ملاتړ کوي کنه وی ویل دا به یو ستره اشتباهي. جمهور رئیس بایدن دا هم ویل چې د حماس ډله د فلسطین د ټولو ولس استازیتوب نه کوي او د سخت دریځ له منځه وړل یو مهم ضرورت دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د ای بی سی شبکې ته ویلي دا چې تر 1 میلیون ډیر فلسطینیان غواړي د زیانمنېدلو مخکې د خپلو سیمو ووزي. امریکا د خپلو ملګرو سره هڅه کوي د بیزه شوو دپاره د بشري اړینو مرستو ډاډ ترلاسه کړي.
موږ د خپلو اسرائیلي همکارانو سره په تماس کې یو. موږ د ملګرو ملتونو سره هم په تماس کې یو ترڅو په غزه کې او هغو فلسطینیانو ته د خوړو اوبو او درملو په څیر نو مرستو رسول یقیني شي چې دغه وحشي ترهګرو سره چې امده اونې بریډ وکړ هیڅ تړاو نه لري.
د تیرو دوه ورځو راهیسې د اسرائیل او لبنان ګډي پولي ته څیرمه جګړه روانه ده. دا هغه ساحه ده چې د ایران په ملاتړ د حزب الله وسلواله ډله په کفاله ده. جمهوری غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام چې په پام کې لري د مشانو جرګه کې د دواړو ګوندونو د سناتورانو د یو پلاوی سره په نږدې ورځو کې سیمې ته لاړ شي د تهران او د هغوی د متحدینو د ارادو په اړه خبرداري ورکو چې غواړي په روانه جګړه کې فعال رول ولوبوي.
که حزب الله چې د ایران نیابتي ډله ده په اسرائیل یو لوی برید وکړي زبا دا د اسرائیل د دولت پوړاندې یو موجود طبي ګواښ وګڼم. زبا د امریکا مشرانو د جرګې نه یو طرحه هم وړاندې کوم چې اجازه ورکړي امریکا د اسرائیل سره په ګډه فوزي اقدام وکړي او ایران د تیلو له سوداګرۍ وباسي. ایران ته وایم که جګړه دې پراخه کړه موږ د پسې درځو.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې په سیمه کې ده د یکشنبې په ورځ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ولیدل. د هغه د ویان ماتیو ملر په وینا دواړو مشرانو د هغو ملکی فلسطینیانو سره د مرستو پر اهمیت ټینګار وکړو چې د جګړو له سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. بلینکن نن دوشنبې د لا نورو مشورو دپاره بیرته اسرائیل ته ځي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې او پر غزې د احتمالي ځمکنیو عملیاتو په اړه د نړیوالو چارو د شننکي عبید الله برهاني سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. برهاني صاحب سلامونه. لمړی به د ولسمشر بایدن د څرګندونو نه پیل کړو. بایدن وایي چې د غزې بیان نیول به یو غټه تیروتنه وي. دا د امریکا په دریځ کې یو ډول بدلون ښیي یا په بله ژبه امریکا اسرائیل ته وایي چې د غزې په نیولو کې درسره نه یو؟ ستاسو تعبیر څه دی؟
تاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات. حقیقت خدا دی چې دا یو عقلاني لار ده چې بایدن یا تقریبا د امریکا متحده ایالات په خپل د بایدن په خبرو کې او حتی د بل کلنټن په وروستیو ناستو کې چې مونږ ته کې کړی دي او د وضعیت سره د کتو یا ځمکني حقایق چلته دي. دا سیدي چې دا به ډیره غوره وي د اسرائیل لپاره چې داسې یو اشتباه ونکړي چې هغه د دې باعث شي چې نه یوازې دا چې د اسرائیل لپاره ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي، بلکې دغه د جنگ څپه په منطقه کې تقریبا پراخه کیږي. نو دا هغه څه دي چې د بایدن په خبرو کې په واضحه د اشتباه کلمه راغلې.
سید الدین، د امریکا وېره څه ده او د اسرائیل لپاره څه ستونزې جوړې که دوی په غزه باندې برید وکړي؟
زمکنی حقایق خدا سیدی چه ده شاو خواروی هوادون دیتا تیار ندی چه ده نور ده مهاجرینو ده سیل چه ده یا پا مصر ده زان سر قبول کی یا حتی اردن قبول کی، او نه دومره کم دومره پراخ ده هم ورته لری ده تیاره هم ورته لری ده. یو بل طرف نه چه ورته گوری که چیر تا زمکنی دغه تیروتنه وشي، نو دا معنا ورکوي چې هوایی بریدونه به ودرېږي او په ځمکني داخل کې داسې امکان لري چې د کوڅو او د سړک جګړې دغه شي. او دا هغه څه دي چې په فلوجه کې تکرار شوي یا په حتی بوتانه ونه شو کولای چې په کیف کې ننوځي یا په نورو ځایونو کې. عین وخت کې دا هم نه ده معلومه چې د اسرائیلو فوزونه داخل د غزې تر ننوځي اوسنۍ غزه هغه پخوانۍ غزه نه ده. نو دا امکان ډېر زیات شته چې شاته هم ځینې سورنګونه یا انفاق نفقونه دي چې د شاله خوانم راشي. دلته ډېر خنډونه دي،
یو امنیتي خلاوې شته او له دې خلاو نه حماس ممکن ډېر استفاده وکړي. په هر صورت د غزې نیول به آسان وي، اما ساتل یې ښایي دومره آسان نه وي. که اسرائیل پر غزې یرغل کوي نو پلان به څه وي؟ آیا دوی راځي حماس لرې کوي او بیرته ځي که پاتې کیږي؟
دغه یو مسله ده چې ما غوښتل چې ورته نشره وکړم. که چېرته اسرائیل هم په دې باندې متاکد دی او منطقه او حتی ټول طرفونه، چې هغه یو لوی ګواښ دا دی چې آیا دوی به وکولی شي چې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو د حتی د ترورستانو په لیست کې ده د منځه ویسي؟ دا به ډېره لرې او بعیده وي، ځکه چې د دوی تر اوسه پورې هم چې ورته سړی نږدې حقایق ګوري ټول د ځمکې لاندې دي او د ځمکې د پاسه دوی څومره نشته دی. عین وخت کې مسله یوازې دا نه ده چې حماس د منځه ځي. آیا حماس د منځه ځي د حماس د منځه د وړلو یا د منځه د وړلو وروسته کوم پروګرام شته؟ آیا دلته د پخانی پی ایم ایل چې ورته ویل کیږي د منظمه تحریر فلسطینی د هغې سره ورته ویل کیږي، یا به بهرني قواوې دلته راځيږي یا بهرني طرفونه به د غزې تړانګه اداري په لحاظ باندې مخ بولي؟ دلته تقریبا یو بدیل هیڅ پروګرام نشته. نو دا په دې معنی ورکوي چې دا هغه ټول خندونه دي چې د جو بایدن په خبرو کې واضحه په یو ټکی کې سره راټول کړیو چې دا لوی اشتباه ده.
صحیح. اوس د ټول شان ته په کتو چې تاسو یادونه وکړه، د غزې تاریخ ته که وګورو، دغه سیمه د مسلمانانو، عیسویانو او يهودانو لپاره مقدسه ده. هیڅ لوری کولای نشي بل لوری محو کړي یا له منځه یوسي. د یقت ته په کتو د حل لاره څه ده چې یو سوله ییز ژوند یقیني شي په دې سیمه کې د ټولو لپاره؟
یو شی باید سړی ووایي چې نړیواله ټولنه او حتی عربي نړۍ او اسلامي نړۍ تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوه چې حتی د دې منطقې لپاره چې تاسو ورته اشاره کوله د درې وړو طرفونو لپاره یو مقدسه منطقه ده چې دې لپاره حتی یو جزئي حلم را پیدا کړي. متعاقب ادارې په واشنگټن کې او د نړیوالو تر اوسه پورې په یو خوله باندې ونه شو کولای چې راټول کړی شي. او عین وخت کې دغه حالت که چیرته رښتیا هم د یو سوله ییز حل پاړوند باندې مثبت قدمونه وانخیستل شي، نو دا خدا معنا ورکوي چې نن دا جګړه ده او په دې کې په ډېره پوهام دي ځکه ډېرې جګړې شوي. نن به د حماس او د اسرائیلو جګړې او دا جګړه په تقریبا د 1948 نه روانه ده. زما په اند باندې که چیرته حالات هم دغه شي وي او نړیواله ټولنه په یو جزئي حل باندې فکر ونه کړي، نو دا معنا ورکوي چې دغه د متشددو کړیو یا حرکتونو تغذیه به نورم زیاته شي او دا به ورځ په ورځ دا منطقې لپاره یو حتی نه یوازې دا چې د اسرائیلو د حماس مسله ده، ټولې منطقې لپاره یو نوی تقریبا تبریر یا هغوی لپاره یا جسټیفیکیشن پیدا کیږي چې دغه نړیواله ټولنه ده چې د داسې مهمې محوري موضوع چې د نړیوالو لپاره محوري موضوع ده او حتی د عربي نړۍ لپاره هم او حتی که اسلامي نړۍ وای
د دسی یو محوري موضوع لپاره حتی جزئی حل تر اوسه پورې پیدا نه شو کړی. نو دا به د منطقي لپاره یو نوی تشنج او د هغه متشددو کړیو لپاره یو نوی تقریبا د تغذیې لپاره یو نوی لاره پرانیست.
ډیر زیاته مننه کوم عبید الله برهانی صاحب له شنن څخه مو کور مودان خوشاله اوسئ. د حماس له خوا تیرونه پر اسرائیل باندې بریت او په جواب کې د غزې په ترانګه د اسرائیل تر بمباری وروسته ګڼ شمیر خلکو د اسرائیل او فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کړی دي. په لاس انجلس کې د فلسطینی او يهودي ټولنو غوړ هم په منځني ختیځ کې د ناکرارۍ او په خبرګون کې مظاهره کړی دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې د حماس ترمنس د رواني جګړې په وخت په ټوله نړۍ کې په لسکونو زر خلک د خپل ملاتړ سرګندول لپاره راوتلي دي. په لاس انجلس کې د اسرائیل پیوستون په نامه یو لاریون د یکشنبه په ورځ د زغم میوزیم ته نږدې ترسره شو. کیرن ایویتال چې د اسرائیل په اردو کې دنده ترسره کړي وویل چې اسرائیل او فلسطینیان به تر هغې یوځای ژوند ونه کړي تر څو حماس له منځه وړلی شوی نه وي.
مونږ باید حماس له منځه یوسو، دوی باید لاړ شي. دا د تروریزم ملاتړ کوي. مونږ د تروریزم ملاتړ نه کوو. مونږ نه غواړو چې په ویره کې ژوند وکړو.
په مظاهره کې یو برخوال میټ روزنبرګ وویل د هغوی د ترلور او د هغې میړه د اکتوبر په 8مه د حماس لخوا پر اسرائیلو په برید کې وجلې شوی. هغه په هغوی د برید حال او د برید په وخت د هغوی د شپاړس کلن زوی سره د تماس نیولو کیسه وکړه.
لاسی به مې د دروازې لاندې وچاودېده. ترهګر په منډه ورغلل. زما د سره زوی په خپل شپاړس کلن زوی ټوپ کړ او په مرمۍ په خېټه ولګېده. هغه د څو ساعتونو لپاره د خپل مور تر بدن لاندې په معجزه توګه ژوندی پاتې شو. د لسو نه تر دوه ساعتونو وروسته زما کورنۍ د هغه د شپاړس کلن زوی سره په واټساپ باندې په تماس کې وه. هغه ته یې د وضعیت له لارښوونې کوله تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې هغه به د ترهګرو لخوا نه مندل شي. ترهګر درې وارې د هغه کور ته راغلی وو.
یو ورځ مخکې په زرګونو فلسطینیان د اسرائیل د کونسلګرۍ مخې ته راغون شوي وو چې پر غزه د اسرائیلو د بمبارۍ پر ضد احتجاج وکړو. سورا د فلسطین د ځوانانو د غورزنګ یو غړی چې د امنیت له عمله د خپل روسي نوم نه کارولو غوښتنه وکړه، د اسرائیلو لخوا په فلسطینیانو د ظلمونو په اړه خبري وکړې.
دوی له بنسټیزو بشري منابعو نه محروم شوي. دوی ته خواړه، اوبه، برېښنا، د څنګ مواد، درمل، هر هغه څه چې تاسو فکر کولای شئ د فلسطین د اشغال او نظامی استعمار له عمله د انساني ژوند له هر اړخ نه منه شوي.
اقبال ثابت چې وايي په 2002 کال کې د فلسطین له لویدیز غاړې څخه امریکا ته هجرت کړې، هلته د لویدو کیسه کوي.
زه چې خپل خوندې ته تلم نو هغوی به زه په ګولۍ ویشتلم. څو ځله زه بیرته کور ته لاړم ځکه چې زه خپل خوندې ته نه شوم تللی. زه په کلي کې د شپې د عملیاتو شاهد وم چې کوچني ماشومان د مور او پلار په وړاندې زندان ته بوتلل. زه د خپل ګاونډي د کور د راغورځولو شاهد وم.
په داسې حال کې چې فدرالي او دولتي قانون پام کوونکو ادارې ډېر امنیتي تدابیر ګمارلې دي، په لاس انجلس کې مظاهرې تر ډېره سولې زی پاتې شوې. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خره غلاسنن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې د خوړو برابرولو په برخه کې خیریه ټولنې وایي چې د غیواد له دریو څخه یو برخه وګړي نه پوهیږي چې بل ځل خوړې له کوم ځای څخه درازي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات زلزلو د روان ناورین پر سر یو بل ناورین ده.
هر کال د اکتوبر 14مه په نړۍ کې د خوړو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي.
خوسکال نړیوال او نړیوال خیریه ټولنې دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان وګړي د خوړو نه لرلو له سخت ګواښ سره مخ دي.
دغه بشري ناورین د مدیریت لپاره موږ صرف کولای نه شو چې په بشر دوستانه مرستو باندې اکتفا وکړو. بشر دوستانه مرستې په لنډ مهال کې مقطعي ډول کولای شي د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي، او که چیرې وغواړو چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې په دوامدار ډول حل شي، باید افغانستان ته د بهرنیو مرستو زمینه مساعده شي چې دلته غټې اقتصادي پروژې او زیربنای پروژې تطبیق شي، تر څو چې هم زیربنا جوړه شي هم خلکو ته د کار بوختیا زمینه مساعده شي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دغه ورځې په مناسبت د ایکس په ټولنیز شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس دریمه برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په تایید سره موږ وار په وار ویلي چې موږ اکثره هیوادوال د خوړو لکه مخ سره مخ دي. په داسې حال کې چې مخ کې یخ شمیر روان دی، هغه هیوادوال چې مخ کې لیکونه د باندې کارونه کول هغوی په کور باندې کینی بیروزګاره بشي. په داسې حال کې موږ ډېر مرسته ضرورت لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د هرات زلزله لوړاندې د سخت ناورین پر سر یو بل ناورین دی. دغه اداره زیاتوي چې په هرات ولایت کې تر اوسه د 3000 کسانو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې زلزله ځپلو سره د مرستې د دوام لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
Those who have survived have lost
the lasguno kali agizman shwi zani taqriban pa bashpara toga wijaldi haga chok chi jwandi pati di har sai la sawar kadi doi sarpana khwaadan lari de khwaadon aywal program po lumdo yo satun ki jwandi pati shwi to de khwaadon rasawal pel kadal.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال په هرات کې 300,000 کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، چې 4,000 امیدوارو میندو په ګډون 6,000 ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د راپور له مخې د هرات په ولایت کې د پرله پسې زلزلو وروسته 6,000 ماشومان لا هم مرستو ته اړتیا لري. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پاکستان لمړي وزیر انوار الحق کاکړ ته یو پرانیسته لیک استوله، او په دغه واد کې د افغان خبريالانو د برخلیک په اړه د پاندرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګنډ شمېر افغان خبريالانو پاکستان ته پناه وړي، او اوس هلته د یو ناسرګند برخلیک او د پولیسو له زور زیاتیو سره مخامخ دي. په لیک کې راغلي چې خبريالان د خپل ویزو تمدید ته پټم دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس په یو خبري غونډه کې ویلي چې دوی پریکړه کړې چې ټول بهرنی ناقانونه کډوال وباسي. عباس ویلي دي چې دوی له قانوني کډوالو سره ستونزه نه لري. اوس هم یو ورشي مطلب، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یک شنبه په ورځ د کرکټ نړیوال جام اوسنۍ اتلې لوبډلې بریټانیا یا انګلستان ته ستره ماته ورکړه، او یو ګام مخې شو. د کرکټ مینوالو او مبصرینو د افغانستان پربري ډیره خوخي خودلې ده. نور حال د خپل همکار موتی الله عابد ناخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. عابد صاحب ډیره زیاته مننه چې سټوډیو ته راغلی. لوبه د چیرته ولیدله؟ دا خو ډیره جالبه لوبه وه، او کوم پلان او ترتیب سره دوی راغلل؟ ځکه چې تیرې لوبې د چندانې خینوي بالکل ته ولې خوځ لیدل
دوست صاحب؟ داسې دی چې د کرکټ نړیوال جام کې دغه لوبه، بلکې د ټول نړۍ لپاره دغه لوبه ډیره مهمه وه. انګلستان څنګه تاسو وایئ د کرکټ ناتل دی، افغانستان او د انګلستان تفاوت ډیر زیات دی. د پیړیو په حساب دغه کرکټ څو شروع کړی دی، افغانستان څو کرکټ شروع کړی دی. غټ وجه دا وه چې افغانستان او انګلستان لوبې ډېرې کمې کېږي. عموماً دوی یوازې نړیوال جام په نړیوال جام یو بل سره مخامخ کېږي،
تمرینی لوبې نه لري،
یوازې مخامخ کېږي. زیاتره نه عمومي لوبې نه، پاکستان سره کوي، بنګلاديش سره کوي، نور سره کوي. نو د انګلستان لوبغاړي د افغانستان د توپ چون سره ډېر بلد هم نه دي چې دوی څنګه توپ اچي، څنګه ورسره مقابله کوي. افغانستان مقابل کې انګلستان غټه غلطي دا وکړه چې پټه یو بیلله وګټله، او اول خپل توپونه ونه کړه، افغانستان ته بلنه ورکړه. افغانستان 200 منډه جوړې کړې چې دا د انګلستان لپاره په دغه میدان باندې ډېر سخت وي، او خصوصا د افغانستان مجيب الرحمن او راشد خان محمد دبي چې د نړۍ په اول لسو بلرانو کې دي، او وي اوکرا شو چې د انګلستان ټیم راونی سي او راکه دغه په اصطلاح باندې پرې نه دي چې د هدف ترلاسه کړي، او اخره کې افغانستان په نو شپېتو منډو غټ توپیر سره لوبه وګټله.
او دغه بریا په راتلونکي کې د لوډل لپاره څه ګټه رسي؟
دغه پښتنه ځکه ده چې ټول مبصرین دا وایي چې د بریا سره افغانستان ټول تختار ورک، چې دغه د چمنګ انګلستان ماتول شي نقطه ستو باید موږ نه وېرېږي. راتلونکي لوبه نیوزیلند سره ده، بیا پاکستان سره، جنوبي افریقا سره، سریلانکا سره، استرالیا سره لوبه را روان دي. دغه ټیمونه اوس په جدول کې تقریبا لاندې دي، استرالیا اوس په لسم مقام نه ده، افغانستان دې بری سره د لسم نه یودم شپږم مقام ته رسید. افغانستان کوشش دا کوي چې د راتلونکي لوبه هم ښه وکړي ګټي، او هغه ول سلو ټیمونو کې سیمه فائنل ته ځای کې ځانته پیدا کړي. دوسه موږ په دې لړکې د خپل کرکټ لوبغاړو سره همداشان د کرکټ د مبصرونو سره او د کرکټ کم نور مینوال دی هغه سره خبرې کړې دي. که تاسو اجازه یې رپورټ په شریکو وګورئ،
زبردست کار دی کړی، راځي چې د راپور سره وګورئ.
د هند نیو دلی په کرکټ لوبغالي افغان لوبډلی د هغه هیواد د کرکټ ملي لوبډل ته تاریخي ماته ورکړه چې نه یوازې د کرکټ د 500 سوریز نړیوال جام اوسنۍ اتله لوبډله ده، بلکې د کرکټ لوب هم د یاد هیواد انګلستان لخوا رامنځته شوی او په نړیواله کچه پیژندل شوی ده.
ورلد کپ کې د زمونږ لپاره یو خوب الحمدلله، مونږ په مشکل حالات کې مو قسم په وطن کې حالات هم صحیح نه دي، خو د دې باوجود هم الحمدلله ډېر خوند یو کو هیوادوال تم خوشالي ورکړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي او د انګلستان په خانه لوبغاړي جانتن چارټ وایي چې دا بره د افغانستان ولستا یو غټ زیری دی.
If this can give a smile to
دی بری نه یوازې په ټوله نړۍ کې د خورو ورو افغانانو په مخونو خوخی راوستي، بلکې دا بری افغان هلکان او نجونی هم تشویقوي چې توپ او بیټ راوخلی او د کرکټ لوبي ته راووزي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 500 لوبه کې په 90 منډو ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم د کرکټ نړیوال جام کې د انګلستان خلاف خپل بری هیوادوالو ته ډالۍ کړې ده.
د دې بریا مبارکي ټولو ته، او دوه کې میاسته ټول لوبغاړو باندې کوشش هدفي چې خو زليګو او تاسو نور خوشاله نه هم نصیب کو.
دا تاسو دواګانو برکت ده چې موږ د سپ ګراوند کې وزلیدلو، نو نور میچونه هم پاتې دي. دواګانو کې میاد ساتي چې دغه سه خوشحالي او موږ تاسو درکو. نو یو ځل بیا ټول هیوادوال درې ډېر ډېر مبارک وي، کاغه هر چیرته افغانستان کې وي، کوم ملک نه بهر چیرته ملکونه کې وي، ټول ته ډېر ډېر مبارک زموږ طرف نه. لاوله خو دې ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارکي د دې بریا په غاسم دواګان کې یاد ساتي، ان شاء الله سمو کامیابی ترلاسه کړو.
ټول هیوادوالو ته سره بریا مبارکي وایو. ډېر زیات مننه چې دواګانې مبارک دي، او ټول پلیرانو سپورټ کړی دي، هر حال کې روانو بچو کې هم سپورټ کړی دي.
د افغانستان د کرکټ مبصرینو وایي چې د انګلستان خلاف ستر بری افغان لوبغاړو ته د راتلونکو لوبو لپاره یو نوی روحیه ورکړې ده.
موږ لپاره ډیر خوشی راي د راتلونکو لوبو د نیوزیلند او د پاکستان مقابل کې چنای کې د سیاغ د سپین لپاره ټول ټراک وي ان شاء الله. همدارس پونه او بلګناو کې هم هیلې وي چې افغانستان کولی سي د غوی په مقابل کې سریلانکا او نیدرلند ټیم لري خیرو به وکوسنی وګټو ان شاء الله.
Definitely it is going to
د بری د افغانستان لوبغاړو ته یو روحیه ورکړي، او راتلونکو لوبو ته په هم دې مورال سره میدان ته ښکته کیږي.
افغانستان د کرکټ مینوالو د هیواد دننه او بهر د انګلستان خلاف د خپل ملي لوبډلې بری په خوشحالۍ او وطنونو نمانځلې ده. متیو الله عابد، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو.
د امریکا غاک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
امریکا غاک د موثق خبرونو سرچینه ده. پښتو خبری خبرونه هم همدې سره دلته پایته رسیږي. کغواړی چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولئ او تازه خبرونو نه خبر شئ، د امریکا غاک وبپاڼې ته ورتلی شئ. پته یې د پښتو voa.com. همدارنګه د نن ورځې د ریپورټونو ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. اوس پروګرام سپارم د دری برخې همکارانو ته. لینا روزبې په سټوډیو کې ده. لینا جانې سلامونه، مهرباني. تاسو په خپل خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
مله با سلام شما وبینندای محترم، تا چند ثانیه دیگه برنامه آغاز میشه، با ما باشید.